مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د پنځمبي زیارت ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې شپږمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنۍ خبري غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په هیواد کې د امن لپاره د پاکستان د حکومت او طالب وسلوالو لخوا د جوړ شو کمیټو د غړو د نننۍ او پرونۍ لیدنو په اړه وایي. دغه راز په هیواد کې د ورستۍ او تروستۍ پیښو د لاملونو د شمالي وزیرستان په میرالي کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې ځایي خلکو ته د اوښتو زیانونو او د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر د تازه څرګندونو په اړه رپورټونه درته لرو. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ په سلام پښتونخوا خپرونه کې خوږې سندرې هم درورو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي سهر مو په خیر او لومبه د مشال خبرونو سرټکی. دا مهال په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د نواز شریف سره د طالبانو او حکومت لخوا د ټاکل شوي کمیټه د غړو ملاقات جاری ده. د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي تیره میاشت په میرالي کې د پاکستان جنگي الوتکو دوی ته سخت مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. سعودي عرب، متحده عرب امارات او بحرین د عربي هیواد قطر نه خپل سفیران ستانه کړي دي. د پاکستان سرکاری ټلویزیون خبر ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوی د مذاکراتي کمیټې غړي په وزیر اعظم هاوس کې د ملاقات لپاره راغوښتي دي. سرکاري ټي وي زیاتوي کله چې د وسلوالو طالبانو سره د دغه هیواد حکومت د خبرو اترو د بهیر پیل کړی دی، دا لومبی ځل دی چې د دواړو کمیټو غړي په یو ځای د وزیر اعظم سره ملاویږي. پرون د دواړو کمیټو د غړو ملاقات په کوړه خټک کې شوی و. د حکومت لخوا په دغه کمیټه کې خبریال رحیم الله یوسف زید، وزیر اعظم سلاکار عرفان صدیقی، د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی میجر محمد عامر او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند شامل دي. د طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټه کې مولانا سمیع الحق، مولانا یوسف شاه، د جماعت اسلامي خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم شامل دي. عمران خان او مولانا عبدالعزیز په دغه کمیټه کې د طالبانو د نمائندګۍ نه انکار کړی و. د پاکستان حکومت او طالبانو د ورستو بریدونو باوجود بیا د سولې خبرې پیل کړې. د دواړو خواوو استازو پرون په کوړه خټک کې ملاقات وکړو. د روغې جوړې دا خبرې په دې پسې شروع شوې چې تحریک طالبان پاکستان د رواني اونۍ په پیل کې د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندۍ اعلان وکړ. دواړو خواوو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې خبرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. د حکومت یو استازی وویل په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت تیره میاشت په پاکستان کې د خونړي یاغیتوب لړۍ د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي، خو کله چې وسلوالو درویشت پوځیان ووژل دا خبرې وځنډېدې. پرون سهار هم د پاکستان په شمال لویدیځ کې یوې چاودنې شپږ پوځیان ووژل او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د وسلوالو په برید کې یو لس عسکر ووژل شول، خو طالبانو نه دي ویلي چې دا بریدونه دوی کړي دي. د شمالي وزیرستان یو شمېر قبایلي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې تیره میاشت په میرالي کې د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ له وجې د دوی ډېر مالي زیانونه شوي دي. پرون د میرالي یو قبایلي مشر ملک نورزادین مشال ریډیو ته وویل
مو داغا مارکیټ تا هلیکوپټر آئرو واسطل اچانک بم بھرائی وکڑل مجھے اخپل ظاہر سے چکیما وکانا یہ سور کڑی ساری نا میں بات سوال مجھتا تقریباً پنجو ویس لاکھ روپئے تو ونیا مجھتا روکڑلو او بے گناہ ہے مجھتا کمیل اوزاورا ولی
یو یو شمیر نور مشرانو هم د حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د مالی او ځاني زیان تلافي دي وکړي شي. تیره میاشت پاکستان حکومت داوا کړې وه چې په میرالي کې د وسلوالو پټنځایونه نخر کړي دي. د راپورونو له مخه د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزي د زلمی رسول په حق کې د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو کې د امیدوارۍ نه درسپلدار شو. د ښاغلي رسول د انتخابي کمپاین چارواکو د مشال ریډیو افغان څانګه ته پرون وویل چې تمه کېږي په دې لړ کې رسمي اعلان به نن وشي. ولسمشر حامد کرزي تر دا مهال په ډاګه د کوم امیدوار ملاتړ نه دی کړی او په ښکاره یې ویلي دي چې دی د خپل ورور ملاتړ نه کوي او ورته یې ویلي دي چې ټاکنو کې برخه مه اخله. په دې ټاکنو کې ټول یوولس امیدواران برخه اخلي. حامد کرزي چې دوه ځل د دغه هیواد ولسمشر پاتې شو بلې دورې ته د دغه هیواد دایین له مخې ځان نه شي کاندیدولی. سعودي عرب متحده عرب امارات او بحرین د عربي هیواد قطر نه خپل سفیران ستانه کړی دي. په یو ګډه اعلامیه کې درې واړو هیوادونو په قطر تور پورې کړو چې د یو بل په کورونو چارو کې د مداخلت نه کولو په اړه شوي د امنیتي تړون په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. قطر ویلي دي چې د دغو هیوادونو دې فیصلې خفه کړی، خو زیاتوي چې د دغو هیوادونو نه به خپل سفیران نه ستنوي. د ناتو سیکرټری جنرال اندری فوګ راسموسن وایي ناتو له روسي چارواکو سره غونډې رنډوي او له روس سره په خپلو ټولو همکارو له سره غور کوي. راسموسن دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې د یوکراین په کرایمیا کې د روسي ځواکونو د موجودیت په سر د لویدیځ او روس ترمنځ کړکېچ پیدا شوی دی. دی وایي موږ پریکړه کړې ده چې د روس سره به د اوس لپاره نه په پوځي برخه کې او نه هم په ملکي سطح خبرې کېږي. موږ د ناټو او روس ترمنځ په ټولو همکارو بیا غور کوو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به په دې برخه کې د اپریل په لومړیو کې پریکړه وکړي. دا ګامونه ښکاره پیغام رسوي چې د روس اقدامات به نتیجې ولري. راسموسن زیاته کړه چې ناټو به د یوکراین له ملکي او پوځي مشرتابه سره خپلې رابطې نورې زیاتې کړي. راسموسن زیاته کړه چې د روس سره د شام د کیمیاوي وسلو د تباه کولو د ګډ پلان په شمول ټولې همکاري ختموي. دا خبرونه تاسو مشال لري اوري. روسي خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن د یوکراین پر کرایمیا کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي اقدامات په 1920 کلونو کې د اډولف هیټلر له کارونو سره پرتله کول. د نهي پورس په یوه خصوصي ناشته کې کلینټن وویل کرایمیا ته د ځواکونو د استولو ویلت د پوتین له لدر هلته د روسیانو او روسي ژبې خلکو ساتنه ده. او هیټلر به هم وویل چې دی غواړي له جرمني بهر جرمنیان خوندي کړي. هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د خبرو پر مهال وویل چې پوتین داسې سړی دی چې دی د لوی روس بیا راژوندي کول غواړي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اورئ. په هیواد کې د امن لپاره د پاکستانی حکومت او طالب وسلوالو لخوا د جوړو شوو کمیټو غړو پرون د نوخار په اکوړه خټک کې سره ولیدل. د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وویل اوس وخت راغلی چې د ځینو اهم امور په اړه پریکړې وکړل شي.
د پیریانو راهي د افغانستان تعمیر نو دی کمیټې کې په دې پوزیشن کې چې هغه فیصله کولی شي د رابطې کار وشو.
د شمالي وزیرستان په میرعلي کې خلک وایي چې پر سیمه د پاکستانی پوز وروستۍ هوایی عملیاتو دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
امو داغه مارکیټ ته پمځه اچانک بم بري وکړلې ساري نه مې بات شو. مجته تقریبا 25 لک روپۍ ته ونی مشته روکړلو.
او په پیښور کې د وابډا ملازمینو پروند د ادارې د نشکارۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
حکومت تمنګ خپل ډیماند ورکړی چې بای ته د وابډی نشکارې چې کوم نه مکوا دا نشکاری نه عوامو په پات کې دا او د ملازمینو په پات کې دا.
په خبرونه کې خوږی سندرې هم اوري. لمشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د دې رپورټونو تاسو ته لاورولو مخکې ورزو اسلام آباد ته د دغه ځای را سره خپل خبریال د ټلیفون په لیکه دا تاسو ته ستړي مشي وایو. او داسې خبرونه دي چې د پاکستان حکومت لخوا او د طالب وسلوالو لخوا د امن خبرو لپاره چې کمیټه جوړی شوې دي د هغې غړي د پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کوي. نو کراته وایي چې دغه ملاقات څه وخت پیل شوی دی او په دغه ملاقات کوونکو کې څوک شامل دي، کوم خلک پکې شامل دي؟
طالبانو حکومت کمیټیانی دی غوی ترمنځ یو ملاقات شو او ویلیم چې خبرو اترو د عمل به چي روان وي. اوس پاکستان چې کوم سرکاني رسنې وي اغي دا خبر ورکوي چې دا مهال وزیر اعظم نواز شریف د ناشتې لپاره یا چې کوم د سهار چای دواړه کمیټیانو غړي چې دي وزیر اعظم هاوس سره غوښتي دي. او پاکستان سرکاري ټي وی چې وایي دا ملاقات شروع شوی دی او دا کوم غړي چې دي د ناشتې په میز ناستي. حضرت صاحب سرکاري رسنې دا هم وایي چې په دې ملاقات کې داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم موجود دي. دی د حکومتي کمیټه چې کوم غړي دی هغه هم د طالبانو کمیټه غړي هم موجود دي. خورن صاحب تردا مهال دا نه معلومه شوی چې ایجنډا به څه وي، خو پرون دا خبره شوې وه چې حکومت له پکار دي چې طالبانو سره نیخ په نیغه یو ملاقات وکړي.
صحیح شو ډیره مننه ستاسو نه. په دغه موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو، د امن خبرو لپاره د پاکستانی حکومت او طالب وسلوالو لخوا د جوړ شوو کمیټو غړو پرون د خیبر پختونخوا نو ښار په اکوړه خټک کې سره ولیدل. له ملاقات وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې د کمیټو غړو طالبانو د اوربند اعلان هرکلی وکړ او وی ویل چې د امن مذاکراتو لړۍ باید په جدي توګه پر مخ یوړل شي. له پیښوره د مشال ریډیو د خبریال د رپورټ پرې ورو
دا پاکستان د حکومت او طالبانو په منځ کې د خبرو اترو لپاره جوړ شوی کمیټیانو غړو وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د یوې میاشتې لپاره ډزبندۍ هرکلی کړی دی او غوښتنه کړې ده چې پوره امن راوستلو لپاره حکومت ته یو نوی تګلار او واکمن خلک د خبرو اترو په کمیټې کې شامل کړي. د نهې په ورځ د نوخار اکوړه خټک کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار او د حکومتي کمیټې غړي عرفان صدیقي سره د خپلو ملګرو د مولانا سمیع الحق او طالبانو کمیټې نور غړو سره لیدل کاتل وکړل او په دا خبره راضي شو چې وسلوالو سره د خبرو اترو لړۍ دې په مخ کې بوتلی شي. د وزیر اعظم سلاکار او د حکومتي کمیټې مشر عرفان صدیقي وویل
اس کے بعد اب مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے.
د دې نه پس د خبرو اترو یو بل لړۍ پیل کیږي. دومبه مرحله کې موږ د رابطې کولو د یو بل خبرې اورېدو او نوې لارې پیدا کولو هڅه وکړي. اوس موږ دویم مرحله کې داخلي گو او دغه د فیصلو وخت دی. زمون کمیټې دغه خبره محسوس کړې ده او وزیر اعظم ته مهم ویل دي چې په دې نوې مرحله کې د خبرو اترو کامیابی دوه لپاره خپل تګلاره او حکمت عملی کې بدلون پکار دی. د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وویل چې د دوی کمیټې غواړي چې وزیر اعظم نواز شریف سره ملو شي او هغه د نوې حالاتو نه خبر کړي. د وویل چې فوزي عملیات د مسلې حل نه دي او پکار ده چې دغه شخړه په خبرو اترو حل شي.
اوس د لږ مخکې معاملات څنګه حل کول دي؟ د کیبریانو راهي د افغانستان غت تعمیر نه و دي. د ټول مور دا څه دي چې کومه ځای په دې پوزیشن کې چې هغه فیصله کولې اوس د فیصله زایدي وخت راغی. د رابطې کار اوس نو مخ په دا وایي چې دا کومه چې د حکومت سره هغه د انتهایی مؤثر او مضبوط دی چې سبا به مسجد دا ونه وي چې موږ اختیار نشته.
خو بیا د حکومتي کمیټې یو غړی میجر ریټایر عامر د اړخ دغه یو بیان راغلی دی چې د دوی کمیټې ته کومه ذمہواری په غاړه شوې وه هغه دوی سرته ورسوله او اوس د حکومتي کمیټې ضرورت نشته. دا یادونه ده چې د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان له اړخه د یوې میاشتې لپاره د ډزبندۍ اعلان شوی دی. د کوم په ځواب کې چې د پاکستان حکومت هم په قبایلي سیمو کې هوایي بریدونه ودرولي دي، خو دغه یو پریکړه کړې ده چې د کوم ځای نه په امنیتي ځواکونو برید وشي نو هغه ځای به په نښه کولی شي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی،
تاندې هلې
په پاوکم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
پښتانه په یوشتمه کې
په درینی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې طالب وسلوالو له پاکستانی حکومت سره د امن خبرو پر مخ بیولو لپاره اوربند اعلان کړی، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په شویو وروستیو وسلوالو بریدونو کې د 15 امنیتي سرتیرو په شمول شپږ کسان وژل شوي او شاوخوا لس نور ژوبل شوي دي. د چارو پوهان وایي تر هغه چې حکومت د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره یوه کوټلې تګلاره جوړه نه کړي، په هیواد کې د تروستي پیښو کېدل به دوام ولري. له پیښوره د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
په روانو حالاتو کې په داسې وخت کې چې د طالب وسلوالو لخوا د یو میاشت لپاره د لسبندۍ اعلان هم شوی دی او د دوی حکومت سره د خبرو اترو عمل هم روان دی، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې هم دوام لري. کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم د حکومت او د طالب وسلوالو د کمیټو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او یا خو که دوی مذاکرات کوي، خو دوی به خپلې د ترهګرۍ پیښې هم جاري ساتي او همدغه وجه چې کله نه د حکومت او د طالب وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی دی، 500 پورې کسان وژل شوي دي.
خاص کر
نوموړی دا هم ویل چې ترسو حکومت صحیح پوځي عملیات نوي کړي او وسلوالې په خپل شرطونو خبرو اترو ته نوي کینولې، نو دا تر هغه دا پیښې به همدغه شان دوام لري او د مذاکراتو نه به هیڅ ګټه نشي ترلاسه. بلخوا په پیښور کې انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کارکونکي خبریال جاوید عزیز وایي که څه هم د بیلابیل وسلوالو ډلو لخوا د ترهګرې پیښې کیږي، خو ولې د طالب وسلوالو لخوا د ډزبندۍ اعلان وروستو د خبرو اترو عمل نه نور هم د خلکو امیدونه پیدا شوي دي.
طالبان بار بار د دې خبرې نه انکار کوي چې دې حملو کې نه تحریک طالبان پاکستان ملوث دی او نه د دې چې کوم ګروپس دي هغه ملوث دي. داسې ګروپس هم شته چې هغه هم په پاکستان کې لګیا دي، خصوصا په خیبر پختون کې. او بیا په پېښور کې چې کوم د اټیکس روان دي، نه صرف حکومت لا بلکې د تحریک طالبان پاکستان لپاره هم دا پکار دي چې معلوماتو کې چې دا کوم ګروپس دي او د دې مقصد څه دی.
یادونه ول ده چې د وسلوالو لخوا بریدونو کې د خیبر پختونخوا هنګو او پېښور کې 15 امنیتي اهلکار وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي هم دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان په میرالی کې خلک وایي چې پر دغه سیمه د پاکستانی پوځ په وروستۍ او هوایي عملیاتو کې دوی ته مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. دا غیزمن شوي قبایل د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د زیانونو غم دی وخوري او معاوضې دی ورته ورکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال رپورت پرې راکوي.
د قطبی وزیرستان میرلی قبالیون دوا کوي چې 13 میاشت جزونو گن شپ هلیکاپټرونو او توپ مرټر گنونو په نقشا عملیات کښې په مالی ځانی لحاظ سره کاروباریون تاجرون او بې ګنا قبالیون زیانیدلې ځورېدلې دي. حکومتي چارواکي بیخي غلي تر اوسه پورې یې د دوی پوښتنه هم نه ده کړې. حاجي نورزادین چې د میرلی په بازار کښې یې مارکیټ بمبر شوی تاواني شوی دی وایي
داغا مارکیٹ تا ہیلیکاپٹر آئے رو واسطے اچانک بم بھرے وکڑ لے اور مجھے اخپل ضائع سے چکیما وکانا یہ سور کڑی ساری نا میں بات سوال مجھتا ہے تقریباً 25 لاکھ روپے تو انیا مجھتا روکڑ لو اور بے گناہ ہے مجھتے کہ میں نے اداورا بولی
یو بل تاجر نور شہرمان دخپل رنگ مارکیٹ اور کروڑوں کلداروں دے نقصان ذکر پدا رنگ کا وی
دیکھا یہ 16 کروڑ مارکیٹ نا میں دی یو کروڑ 11 لاکھ نقصان خصوصی مور شو والا چار ٹول بازار سے پاسا دو پاکستان بدان ہا پکیڑی پیسر بندے کٹی دے باہر ملنا دایو ادی راستان اولی خال پہ ملکو تواوے کو اور سے کسے ودا کرونی دی
دے خوشالی کلی ور سے دن کا خالد دے دگی کلی دے زانی مالی جان پ باریک سے پدار رنگ جاگی جی
دے پاکستانی جٹ چکیم بمبار وکا دا عبدل ستار پکیر بندے چوک دے کمانڈر نو مخلی دا یو غریب سڑائی دے کمانڈر نہ دای او بلی ذات خان دے ا ٹرانسپورٹ کاروبار کو و دے دے یغنا کمانڈر جوڑ کا چا دا کمانڈر دای او بل دے خوشالی پ مدرسے بندے بمبار وکا پسوخل شد من الله پکیر بندې کو بمبار پاشه څه زیان ورسو خالی یا کېر لشکي یو د اول یړه نو ټارګټ یې زی وشتلای دی و چې کیمه د چټی کېری نه او وشت
د قطبی وزیرستان میرلی د قبلیانو د دغو مشکلاتو او غشتنو نامې چې د سیمې د وفاقي حکومت نماینده محمد نذیر خبر کا هغه په دارنګ جواب وکا قطبی وزیرستان میں ریلی کا بالیان و غشتنا وکڑا چھ انڈیا سے دے پدگی رنگڑا دکان عملیات نہ کی جی اور چکم بے گناہ کا بالیون تا زنی مالی توان را سے دلائی دائے حکومت دے دوی تا زر کی دے اغیب پور ور کی
اتلان
خوشحال بابا نابغا شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
اوریدونکو پرون په پیښور کې د وابډا ملازمینو د بجلی د ادارې د نشکارۍ پر ضد د صوبایي سملای د ودانۍ مخې ته احتجاج وکړل او دغلته تیر شوې لوی سړکې د یو ساعت لپاره د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وساتلو د ملازمینو د غراس په 11 مارچ په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج دړکا هم وکړه په پیښور پرې د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي
دو اپ ڈیٹ ملازمین اور تنظیم مشر گوہر تاج د خپل احتجاج پاړه مشال ریڈیو تو ویل
دو وابڈی د نشکارے په والا باندې د خلک را غون شوی دی احتجاج کوي د دینه محکم زمون یو سو د دې تسلسل دی شوی دی حکومت د منګ خپل ډیماند ور کړی دی چې بهي ته د وابڈی نشکارے چې کوم دی مکوا د وابڈی د نشکاری د وابڈی د مول نه عوامو په بات کړه او د ملازمینو په بات کړه زمونږ د دینه پس سیکنډ سټپ چې هغه 11 مارچ دی مونږ وای چې خدای دې چې مونږ په 11 مارچ اسلام آباد ته لاندې شو دی سره خبرو تر تکینی او دمګدا مطالبات دی اومنی
د وابډې د ملازمانو سره سره په دې احتجاج کې د نورو سرکاري ادارو د ملازمانو او تنظیمونو مشرانو هم ګډون وکړو او احتجاجي درنې ته ویناګانې وکړي د بلدیاتو ادارې د ملازمانو تنظیم مشر ملک نوید خپل وینا کې ویل چې کچره وفاقي حکومت د وابډې د نتکارې فیصله واپس وانه خسته نو د ټولو سرکاري ادارو ملازمان به په دفتري اوتړي د آل امپلائیز کوارډینیشن کونسل یا د ټولو سرکاري ملازمانو او تنظیم مشر اسلم خان احتجاجي درنې ته وویل
دا خلک په اسلام آباد طرف ته مارچ کوي که صوبائی حکومت زو بلار کې حائل شو یا مونږ ته لارې بندې کې نو دا احتجاج رخ څه کم دی د مرکز نه علاوه صوبائی حکومت ته موړي تاسو دا منظور ده
یاد دی وی چې په دې نږدېو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د وابډې د نتکارۍ اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د وابډې ملازمانو د نتکارۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي د خیبر پښتونخوا د وابډې ملازمانو په 11 مارچ اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته د احتجاجي درنې اعلان وکړو او دړکې ورکړه کچري وفاقي حکومت د وابډې د نتکارۍ نه لاس پسر نشو نو ټولې صوبې ته به بجلی بند کړي
د مشال پنوم پودے نمبر خپل پیغام ریکارڈ کرے
ہلو السلام
علیکم
دا مشال
ریڈیو
00 02 0 22 11 22 11 خوندور پیغامونه تبصرے ٹوکے شیرونه او خیستہ خبریں مونږ ته پریک دے
اوریدونکو په کابل کې د امریکا سفیر وایي دوی دا درکړې چې ولسمشر حامد کرزی له دوی سره امنیتی او دفاعي سند نه لاسلیک کوي جیمز کینینګم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره دا سند لاسلیک کړي کینینګم راتلونکي انتخابات هم د افغانستان لپاره مهم وبلل او وی ویل که په بریالۍ توګه ترسره شي او له دوی سره امنیتی سند لاسلیک شي له افغانستان سره به د امریکا همکاري دوام پیدا کړي د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په دې رپورت کې
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغانستان سره د امنیتی سند د لاسلیک ځانډ دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کړي خو وایي چې امریکا به دا سند د ولسمشر حامد کرزی له ځایناستي سره لاسلیک کړي جیمز کنینګ هم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی دا درکړي چې ولسمشر حامد کرزی له دوی سره امنیتی او دفاعي سند نه لاسلیک کوي ناټو له دې وړاندې ویلي وو که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتی سند لاسلیک نه کړي دوی به له 2014 کال وروسته ټول عسکر له هېواده وباسي خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي ناتو هم په دې موافقه کړې چې سند به د افغانستان نه راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کوي.
موږ تصدیق کوو چې ولسمشر حامد کرزای نه غواړي امنیتي سند لاسلیک کړي. دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره هم ده. موږ هڅه کوو داسې زمینه برابره کړو چې د هغه له ځایناستې سره دا سند لاسلیک کړو. زموږ ناتو متحدین هم موافق دي چې داسې کار وشي.
د امریکا سفیر ویل چې له افغان حکومت سره د امنیتي سند په موجوده اختلافاتو خبرې روانې دي، خو زیاتې کړې چې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. ولسمشر حامد کرزي تر اوسه نه دي ویلي چې له امریکا سره امنیتي سند نه لاسلیک کوي، خو په دې برخه کې تل په یو شمېر شرایطو ټینګار کړی. د جمهوري ریاست چارواکو تېره اونۍ هم وویل که امریکا له انتخاباتو مخکې د افغانانو شرایط ومني، دوی حاضر دي چې امنیتي سند ورسره لاسلیک کړي. نږدې څلور میاشتې وړاندې مشورتي لویې جرګې هم له امریکا سره امنیتي سند تایید کړ، خو ولسمشر حامد کرزي د جرګې په پای کې وویل تر څو چې امریکا د سولې لپاره عملي هڅې پیل نه کړي او د خلکو په کورونو عملیات ونه دروي، دا سند به ورسره لاسلیک نه کړي. ولسمشر حامد کرزي ویلي دا درک کړي چې په افغانستان کې سوله د امریکا او په دویم قدم کې د پاکستان په لاس کې ده، خو په همدې حال کې د جمهوري ریاست کاندیدانو ژمنه کړې چې د بریالیتوب په صورت کې به له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګ هم وایي که چیرې راتلونکي انتخابات په بریالۍ توګه ترسره شي او له دوی سره امنیتي سند لاسلیک شي، امریکا به له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي.
که دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي او دا هدف ترلاسه کړي چې انتخابات په بریالۍ توګه ترسره کړي او له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک شي، دا به له افغان ځواکونو سره همکاري ته لار هواره کړي. موږ به له هغې وروسته خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. دا همکاري د هغه پلان له مخې کېږي چې موږ په راتلونکو میاشتو کې کار پرې کوو.
د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو د افغان حکومت او امریکا اړیکې هم په دې وروستیو کې یو څه زیانمنې کړي دي. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته وویل چې د افغانستان په تیره 12 کلنه جګړه کې د افغانانو ګټې په پام کې نه دي نیول شوي. ولسمشر په دې مرکه کې همداراز ویلي چې د افغانستان جګړه د امریکا او غرب د ګټو لپاره ده، خو په کابل کې د امریکا سفیر د ښاغلي کرزي دغه مرکه خواشینونکې وبلله.
له کابل زمون خبريال اسدالله لودین وو. تاسو ریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې سندره هم تاسو ته ورو نو راځي د کرن خان په غږ د دغه نوې سندره ورو.
آخر داس شویچی شما مسافرا انتظارا پی قربان شاستا دسترا انتظارا او زورا ور مزڑا تنگ دے زورا ورا انتظارا او زورا ور مزڑا تنگ دے زورا ورا انتظارا استا بسا خونوی کلار شستا بسا خونوی کلار شا مختصرا انتظارا انتظارا او جون کی ڈیر سمے بیل لی جوار کرا انتظارا ہائے جون کی ڈیر سمے بیل لی جوار کرا انتظارا استا بسا ونوی کلار شستا بسا ونوی کلار ش مختصرا انتظارا
اوریدونکو د کرن خان له دې نوي سندري سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډي سوو.
د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق نن سهار د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه پس ویلي چې وزیر اعظم د امن په لړ کې د دواړو کمیټو د غړو د هڅو ستاینه کړې ده او زیاته کړې ده چې کوشش به کوي د تشدد د روانې لړۍ باوجود پوځي عملیات ونه کړي. د پاکستان حکومت او طالبانو د ورستو بریدونو باوجود بیا د سولې خبرې پیل کړې. د دواړو خواوو استازو پرون په کوړه خټک کې ملاقات وکړ. د روغې جوړې دا خبرې په دې پسې شروع شوې چې په تحریک طالبان پاکستان د رواني اونۍ په پیل کې د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندۍ اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان یو شمېر قبایلي مشرانو مشال ایډیو ته ویلي چې تیره میاشت په میرلي کې د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ له وجې د دوی ډېر مالي زیانونه شوي دي. یو شمیر نور مشرانو هم د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی د مالی او ځاني زیان تلافي دی وکړي. چې تیره میاشت د پاکستان حکومت داوا کړی و چې په میرلي کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزي د زلمی رسول په حق کې د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو کې د امیدوارۍ نه دستبردار شوی دی. سعودي عرب، متحده عرب امارات او بحرین د عربي هیواد قطر نه خپل سفیران ستانه کړي دي. په یو ګډه اعلامیه کې درې واړه هیوادونو په قطر تور پورې کړو چې د یو بل په کورونو چارو کې د مداخلت نه کولو په اړه شوی د امنیتي تړون په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د ناتو سیکرټری جنرال اندریس فوګ راسموسن وای ناتو له روسي چارواکو سره غونډې ځندوي او له روس سره په خپلو ټولو همکارو له سره غور کوي. راسموسن زیاته کړه چې د روس سره د شام د کیمیاوي وسلو د تباه کولو د ګډ پلان په شمول ټولې همکارۍ ختموي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د یوکرین په کرایمیا کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستي اقدامات په 1930 کلونو کې د اډلف هیټلر له کارونو سره پرتله کړل.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال نه اورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پوخ او مستقل امن راوستل د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده. د ادارې په وینا چې وړاندې هم وزیر اعظم نواز شریف دارنګ بیانونه ورکړي دي او امن یې لومړی ترجیح ګرځولې و، خو بیا وروسته داسې پیښې رامنځته شوې چې د مذاکراتو عمل یې ودرولو او بیا ورپسې د لنډی کوتل او اسلام آباد پیښو دا صورتحال نور هم کړکې چند کړو، ځکه چې تحریک طالبانو د دې دواړو پیښو نه د لا تعلق اعلان کړی دی. د کومې وروسته چې حکومت او ټول سیاسي او سماجی تنظیمونه د اندېښنو سره مخ شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک او قام مفاد پدې کې دي چې دواړه مذاکراتي کمیټې خپل منځي اختلافات ختم کړي او مخ په وړاندې تک شروع کړي. ادارې اخیره کې د دې مسلې حل خای او لیکي چې حکومت له مذاکراتو لړکی د مخالف ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونو لا په اعتماد کې اغستل او د دې تحفظات لري کول پکار دي، ځکه چې ټول دا وخت امن واری نو هل به ممکن شي چې د مذاکراتو د عمل په خشن مخ په وړاندې لاړ شي. بل طرف ته د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ملکن زندان نه به درک شوی 15 کسانو کې نور 15 سپریم کورټ ته وړاندې کړی شو او دا شان اوس یوازې 2 کسان پاتې دي چې عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوی. بل طرف ته سواد کې د به درک خلکو خپل خپلوانو د کوزی باندې نه تر د کچرو پورې 10 کیلومتر پیاده لاریون وکړو. ادارې وړاندې وایي چې د بيدرک خلکو کورونو سره خواخوږي او همدردی په خپل ځای، خو تر څو چې د 600 کسانو د بيدرکۍ خبره کیږي دا ښکاری چې دې کې د دروغو کار اغستې شي، ځکه چې خفیا ادارو یوازې د 15 کسانو بيدرکۍ کېدل منلې دي او هغه عدالت ته هم وړاندې کړه، خو د ټولو بيدرک خلکو الزام په استخباراتي ادارو لګول بې ځایه خبره ده.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندو رسپانلی کې امریکا پاکستان ته د 230 ملیون ډالرو پوځي مرستې وړاندیز کړې دي. که څه هم د دغه فندونو د ناجایز استعمال په حق له د هند اندېښنو ته په پام کولو سره په غیر پوځي مرسته کې کمی راوستل غواړي. رسپانه لیکي د مالی محدودیتونو پر مهال د اوباما انتظامی پراتلون کی مالی کال کې پاکستان ته غیر پوزي مرسته د 2014 د 3 ملیون ډالرو په پرتل تر 3.6 ملیون ډالرو د ټیټولو وړاندیز کړی دی چې د بارنو چارو وزارت په خبره له هند سره د تعلقاتو د ښه کولو په لور یو ګام دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي په بارنو هیوادونو کې د هنګامي کاروایی لپاره مختص وسایل به له پاکستان سره د همکاري په دغه هیواد کې د اټومي مرکزونو د خوندي ساتلو په افغانستان د امن په لړ کې له پاکستان سره په ګډه د کار کولو او له هند سره د لانو روخه تعلقاتو په مد کې استعمالیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت کانګرس ته د کلنی بجټ وړاندې کولو په وخت ویلي دي پاکستان به په 2015 مالی کال کې د امریکا د ترهګریزې جګړې او د اټومي وسلو د نخورېدلو د کوششونو ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز امنیت په لړ کې د هیواد په هڅو کې شامل یو مهم لوبغاړی هیواد وي. د اقتصادي مرستې فنډ لاندې پاکستان ته د 100 ملیون ډالرو پیشکش کولو په وخت وزارت ویلي دي چې د یو خوشحاله او مستحکم پاکستان سره دوامداره او د همکاري تعلقات جوړول چې ورسره په سیمه ییز امن کې مرسته ترلاسه کیږي د امریکا لومړی ترجیح ده. رسپانه لیکي د وزارت په خبره له افغانستان نه د بارنیو ځواکونو د وتلو او په پاکستان کې د غیر پوځي او پوځي هدفونو پر ضد روانو وسلوال بریدونو ته په کتلو سره د بارني پوځي مرستې برخه په سرحدي سیمو کې د ثبات ته ساتلو په مقصد د پاکستان لپاره اهمیت لري. وزارت ویلي چې له دې سره به په سیمه کې د امن قائمولو او ترهګري د له منځه وړلو په مهمه ستراتیژي ترلاسه کولو کې مرسته وشي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې پوځیان او ډې نه لرل به په دغه سیمه کې د ترهګري بریدونو په څارنه کې د امریکا د کاروایی لچک محدود کړی. امریکایي ځواکونه دا وخت له جغرافیایي پلوه نږدې دي، تر یو حده په کاروایی کولو کې زیاته ازادي، زیات استخباراتي او اطلاعاتي معلومات او د ترانسپورټیشن زیات وسایل لري. رسپانه لیکي دا د عام فهم یو خبره ده چې کچري امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نه وي نو دغه فائدې به هم نه وي. خدا لانه د معلومه چې په افغانستان او پاکستان کې به د ترهګري بریدونو ګواختر کوم هدوي. د رسپانې په خبره دا به په دې زیاته منحصره وي چې سیمه د امریکا او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته له کومو حالاتو سره مخامخېږي. نیویارک ټایمز لیکي د القاعده د موجودیت نه اوس هم سترګې نشي پټېدي، خو یاد تنظیم په نړۍ کې خور شوی دی. ځینې کسان اندېښمن دي چې د طالبانو بېلابېلې کړې کېدی شي واپس په واک کې راشي او القاعده ته یو وارې بیا پناه ورکړي. خو د 11 ستمبر د پیښې وروسته ډېر څه بدل شوي دي. دا چې له افغانستانه د ټولو امریکایي کونو د وتلو وروسته به د ترهګري ګواښ رامنځته کیږي که څنګه لا نه د واضحه کیدی شي دغه ګواښ کله له منځه لاړ نه شي او امریکا ته د بیړنو ګواښونو په وړاندې د لا نورو وسایلو ضرورت وي. په اوږدمهاله موده کې په افغانستان کې استحکام لبه د سختو سفارتي هلو ځلو ضرورت وي. رسپانه دا اسانه نه بولي خو وایي چې نور څه لاره هم نشته.
ملیحه امیرزاده وچې نړیوالو مطبوعاتو ته یې کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په اوکراین کې د کریمیا په سر د مخالفتونو په اوج کې راپورونه د روسي رسنیو د پراخو تبلیغاتو خبر ورکوي. مثلا وایي چې روسي رسنۍ پرته له دې چې سرچینې یاد کړي راپورونه خپروي او وایي چې فاشستان په مرکز کیف کې واکمنان شوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی د احمد شیبر نه اورو.
دا ګرانه ده چې د هغه څه په حقیقت پوه شو چې په اوکراین کې څه تیری شي. داسې ښکاري چې روسي رسنۍ د دې خبرونو په ترلاسه کولو کې ستونزې پیدا کوي. روسي ځواکونو کریمیا نیولې ده او ماسکو نیت لري چې د اوکراین په خاوره کې خپلې پوځي هڅې زیاتې کړي. په داسې حالت کې روسي رسنۍ او د دې هیواد مهمې سیاسي چیرې دا ادعاوې مطرح کوي چې فاشستان په کیف کې واکمنان شوي او د اوکراین په ختیځ کې پر میشتو روسانو بریدونه کیږي چې ګڼ شمېر د روسیې لور ته مهاجر
کیږي.
خو داسې ښکاري چې دغه ډول اکثر معلومات سم نه دي او د هغو راپورونو له مخې دا خبرې کیږي چې سرچینه یې معلومه نه وي. بیا په ورته وخت کې د روسي سیاستوالو خبرې خپرېږي چې د لویدیځ رسنیو ته هم لاره کوي. دا پیشه د امریکایي فلم وګ دی ډاګ د پیشو په څیر دی چې په 1990 کال کې خپور شو. په دې فلم کې یو ډله خلک د جګړې لپاره د خلکو د ملاتړ لپاره له رسنیو استفاده کوي، خو دا جګړه نشته. کاترین فیتس پاتریک چې د اوکراین پیشه د انټرنیټ لاري په بلاک کې خبروي وایي دا د جګړو د پیلېدو نقشې دي. لکه څنګه چې ویل کیږي حقیقت د جګړې لومړی قرباني ده. او اوس چې د اوکراین د پیشو په اړه د روسیې چلند ته ګورو نو زه فکر کوم چې هغوی په رښتیا مسؤلانه عمل نه کوي. هغوی ډېره کرکه خپروي او پریشانۍ خلقوي. د خارکیف په څیر سیمو کې په روسي ژبه تلویزیون ګوري. شاید هغوی سیمه ییز تلویزیون وګوري خو تر ډېره په روسي تلویزیون اتکا کوي. اوکراینی بلاګ لیکونکو همداراز دا خبره روښانه کړې ده چې روسي رسنۍ خپل راپورونه د زړو تصویرونو په مرسته خبروي. په داسې حال کې چې اوکراینی لیکوال د روسي رسنیو راپورونه له تبلیغاتو ډک بولي، د روسي دفاع وزیر سرګی شایګو پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې په تلویزیونونو کې د داسې تصویرونو خپرېدل چې پکې په کریمیا کې پوځي وسایل وي او نمبر پلیټ هم روسي ښکاري ناسم کار دی او دا یو ډول تحریکول دی. د دې سربیره چې اوکراینی خبریالانو له یو عسکر سره تلویزیونی مرکه په انټرنیټ کې خبره کړې ده چې وایي دی د روسیې سرتیری دی، بیا هم د روسیې دفاع وزیر ټینګار کوي چې ماسکو نه پوهیږي چې په کریمیا کې ځای پر ځای شوي وسلوال ځواکونه له کوم ځایه راغلي دي. خو په اوکراین کې ویبلاګ لیکونکی فیس پاتریک وایي د دغه ډول راپورونو د اغېز مخنیوی ګران دی، ځکه چې کله یو راپور خپور شي بیا یې مخه څوک نشي نیولی.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپانې پته ده gandhara.com. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، څېړنې او مرکې په gandhara.com.
اوریدونکو، د امریکا دفاع وزارت د 2015 مالی کال لپاره خپل بودیجه 3.9 بلیون ډالر ټاکلې ده. پینټاګون له تیرو درو کدونو راهیسې د کمې کچې بودیجه ترتیبوي او غواړي په لسو کلونو کې خپل دفاعي مصرف کې 1 ټریلیون ډالر کمی راولي. خو آیا له دې سره به پوځي کیفیت او کمیت اغېزمن نشي؟ رویټرز اجانس په دې اړه یو رپورټ پور کړی دی چې نجیب عامر یې وړاندې کوي.
رایټرز اژانس په یو راپور کې لیکي د امریکې د دفاع وزارت د نهه یاسي شنبه په ورځ خپل د 3.9 بلیون ډالر بودیجه سرګنده کړه، او دا بودیجه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 12 کلن حضور نه پس د امنیتي ګواښونو لپاره په کار راوستل کیږي. په داسې حال کې چې امریکا په لګښتونو کې کمی راوستل غواړي، نو ښایي په جنگي سیمو کې د پوځونو د شمیر په کمولو سره دوی زیات مصرف په ټرینینګونو او د نو وسلو په رانیولو کې والغواړي. آژانس لیکي د سې شنبه په ورځ د بودیجې د مصرف د پلان اعلان خایي چې د 2015 کال لپاره د امریکې د دفاع وزارت د بودیجې کچه به د دریم کال لپاره هم په ورته کم حالت کې وي، ځکه پینټاګون پر هغو هدایاتو عمل کوي چې په لسو کلونو کې به په خپلو لګښتونو کې 1 ټریلیون ډالر کمی راولي. د امریکې د دفاع وزیر چک هیګل وایي بودیجه د دوی د دفاعي ستراتیژۍ سره سمون خوري. نوموړي زیاته کړه نن سبا نړۍ داسې یوې کړنلارې ته اړتیا لري چې د خپلو وسایلو په پام کې نیولو سره خپله دفاعي بودیجه ترتیب کړي. د امریکې د مسلح ځواکونو د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي بوک مکیون په دفاعي مصرفونو کې په کمی راوستلو مایوسي ښکاره کړې ده. نوموړی وایي پینټاګون ته پکار دی چې په دې موضوع له سره فکر وکړي. دی وایي چې د دفاعي بودیجې کچه کمه ده او داسې ښکاري چې د دې په جوړولو کې تر پالیسۍ زیات د سیاست نه کار اخیستل شوی دی. د امریکې د پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي د لاسلیک کولو پر مهال په خپل تبصره کې لیکلي په لاس کې د شته وسایلو پر رڼا کې مناسبه بودیجه ده. خو دا یې ونه ویل چې د کمې دفاعي بودیجې معنا دا ده چې د پوځ شمیر به کم او د لګي وړتیا درلودونکي وي، چې دا به د امریکې د پوځ ذمہواریو په ترسره کولو کې ستونزې ولري. سپینه ماڼۍ وایي د پینټاګون لخوا د پیسو د لګولو کچه به پوځ د امریکې د ګټو د خوندي کولو جوګه کړي، د هیواد جدید دفاعي نظام به روان وساتي، خو د ګواښونو کچه به تر یو بریده لوړه کړي، او که تر 2014 کال پورې د بودیجې د کمولو لړۍ روانه وي نو ګواښونه به نور هم زیات شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شهګردی مکمل خاطر
افغانان څوک دي؟ به شک چوپ دي
ډیره سخت را باندې تیر دي، هر څه کې
یو څه په نوم مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زمونږ په درنه
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان د منشیاتو کنټرول ډیویژن او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ملګرو ملتونو ادارې لخوا په ګډه د جوړ شوي رپورټ لمخې په پاکستان کې د نشئی توکو استعمال د تیر وختونو په پرتله زیات شوی دی. دا رپورټ وایي په یاد هیواد کې په هیروینو روغ دي لکونه کسان دي چې د نشو له کبله صحیح وضع ډیر خراب ده. تفصیل د فرخنده اسد په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د منشیاتو د کنټرول ډیویژن او د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو په اړه اداره یو این او ڈی سی لخوا په یو ګډ رپورټ کې راغلی، پاکستان په نړۍ کې یو په هغه هیوادونو کې دی چیرته چې د منشیاتو استعمال کال په کال زیاتیږي. دا سروې هر لس کاله پس کیږي او د 2013 کال سروې ښایي زیاتره ځوانان د نشئی توکو استعمال کوي. د تیرې نهې په ورځ د یو این او ڈی سی د پاکستان لپاره نمائنده سیزر ګیرس په اسلام آباد کې دغه رپورټ وړاندې کړ. په دغه رپورټ کې دا هم راغلی، پاکستان چې یو ځل د افیومو ناپاک هیواد وو، اوس د افیومو د رسد یو مهم هیواد جوړ شوی دی. رپورټ زیاتوي په پاکستان کې د نشئی توکو کاروبار هم زیات شوی. په پېښور کې د نشې د عادي خلکو د درملنې د یوې ادارې دوست فاونډیشن کارکوونکی ډاکټر ندیم اپریدی وایي، نن سبا ډېر ځوانان د سرنج لاره د نشو استعمال کوي چې دغه یو خطرناک خبره ده.
زیات تر نن سبا چې کم نشي ولا خلک دي، هغه په سرنج باندې چې کله ځان ته نشه ورکوي د پودرو، نو په دې کې ډېر اوچته خطر سره مخ دي د ایچ آی وی او د هیپاتایټس سره. نشه د یو کور مسله نه ده، دا د یو پوره د قوم دی، یو د ملک دی. ځکه چې نشه په انسان کله شروع کی نو هغه قومونه هم د هغې سره ډېر زیات خرابېږي. که موږ وګورو د بدني لحاظ سره هم که دا تکلیف لري چې موږ د مختلف بیمارو سره
دغه رپورټ وړاندې کولو پر وخت یو این او ڈی سی د پاکستان کې نماینده سیزر ګیټس ته هم ویل دا مسله د کنټرول بهر نه ده او ختمېدلی شي. هغه وایي د نړۍ هر یو هیواد په دې مسله کې په سنس حواله ښکېل دی او دوی دلته د دې لپاره هم نه دي راغون شوي چې په یو هیواد نیوکې وکړي. دا رپورټ وایي څنګه چې په پاکستان کې د افیومو سمګلینګ او کاروبار زیاتېږي، هغه هومره یې استعمال هم زیات شوی دی. د رپورټ تر د 15 تر 40 عمرونو پورې خلک د نشئی موادو استعمال کوي. دا رپورټ د عام وای حشیش په دغه هیواد کې ډېر په عامه توګه ملاویږي او زیاتره د افغانستان سره پر پوله په نږدې سیمو کې استعمالیږي او زیاتوي 8,000 داسې کسان په دغه هیواد کې ژوند کوي چې د هیروئن سخت عادی دي او له دغې بغیر یې گزاره نه کیږي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اورا درو دې موږ بجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سره
تاندې هيله
اوریدونکو مشال ریډیو ده تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی پکې سندریم تاسو ته ورو راځي د ظفر اقرار په غږ د دغه سندرینه خوند واخلو.
ما یې د حسن د لمبو په سور خوب کړه ده، ما یې د حسن د لمبو په سور خوب کړه ده. سند لمبو پسور خوب کنے دے، مائید حسند لمبو پسور خوب کنے دے. راسی پر سشتی دخار مے نو شکر باسی پر سشتی من خود لوگو تندوغه کی مین تو کڑے دے ملگرو ما سند لمبو پسور خوب کڑے دے مائی تو سند لمبو پسور خوب کڑے دے
د تازه خبرونو سیمایز رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اردوونکو فرانس پریس خبری ایجنسی په خپل رپورټ کې لیکي په پاکستان کې د دې هواد د دولتي ځواکونو او بلوچ بلتون خوخو وسلوالو ترمنځ پر روانه شخړه ډیر بحث نکېږي. د دې رپورټ مهم ټکی له ما هارون بچاوري. فرانس پریس ایجنسی د خپل رپورټ پیل د بلوچستان په پنجګور ضلعه کې د یو لسکلن ماشوم د مړی موندل کېدو له کیسې کړي دي. ایجنسی د چکار بلوچ په نوم د دې ماشوم د کورنۍ له خولې لیکي چې نوموړي د 13 جنوري میاشت په وومن ایټا په یو ځایي مارکیټ کې لوبي کولې چې یو ډل سړی چې یو څو تن ورڅخه وردی اغوستوي په موټر سایکلونو راغلل او هغه یې اوچت کړ. درې ورځې وروسته د چکار مړی په یو نږدې ویاله کې وموندل شو چې لږ تر لږه په دوو مرمیو ویشتل شوی و. د چکار نیکه او د تره یو زوی یې د تیر کال اکتوبر په میاشت کې تښتول شوي ول چې بیا وروسته پرېښودل شول. بیا د ثناء الله په نوم یو بل خپلوان وتښتول شو چې د اجانس په خبره لا یې هم د مړي ژوندي پته نه لګي. د چکار کورنۍ د هغه د وژنې قضیه ځایي پولیسو ته یوړه خو مرسته ورسره ونه شوه. اجان زیاتوي د چکار کورنۍ د بلوچستان یوې بلې ضلع تربت ته چې د بلوچ بلتون خوخو وسلوالو مرکز یادیږي په کډه وړلو مجبور شوه. د نوموړي د کورنۍ یو غړي یا د اجانس ته په دې شرط چې نوم یې وانغسل شي ویلي چې چکار یو ښکلی ماشوم و. د فوټبال لوبه ډیره خوښوه او کرکټ او ویډیو گیمز به هم کول. دې تن اجانس ته زیاته کړې زما په فکر دغه د کورنۍ د خلکو په سیاست کې ښکېلتیا د دې سبب شوه چې هغه ووژل شي. دې کس دغه راز ویلي د چکار وژونکو دغه کورنۍ ته پیغام ورکړل چې که موږ ستاسو لویان نشو پیدا کولی نو ماشومان هم درته نه پرېږدو. اجانس د پاکستاني او چارواکو خبره هم راغستې چې وایي د چکار کورنۍ په غلطه ده. دغه ماشوم په اصل کې بلوچ بلتون خوخو وسلوالو وژلې دی او غواړي چې پړی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو واچول شي. په رپورټ کې راغلي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دې هیواد د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر شخړو ډېر بحثونه کېږي خو په بلوچستان کې د روانې جګړې په اړه چې د دې صوبې بلتون خوخو قوتونو له تېرې یوې لسیزې راهیسې د دولتي ځواکونو پر ضد پیل کړې ده ډېره خبره نه کېږي. په رپورټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالملک بلوچ خبر هم راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچانو لپاره به ښه دا وي چې د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې د خپلو مسلو یو حل ته ورسي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلې
په پاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
په درنی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی
اردوونکو د بلوچستان صوبایي حکومت اعلان کړی دی چې تر پنجاب او سند صوبو وروسته په بلوچستان کې هم د یوې اونۍ د لوبو فیسټیول جوړوي. دا میله چې د مارچ میاشتې له 28 بیا تر یو کم 30 پورې به دوام ولري. پکې به د هلکانو جنکو لپاره ټولې 26 بیلابیلې لوبې وي. زمون خبریال پرې تفصیل راکوي.
د بلوچستان د لوبو کلتور او ځوانانو د چارو صوبایي وزیر مجیب رحمان وایي د دوی حکومت به د مارچ د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د صوبې د ځوانانو لپاره د لوبو فیسټیوال جوړوي چې پکې به د صوبې له ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو څخه پیغلې او ځوانان په دې فیسټیوال کې ګډون کوي. د مجیب الرحمن په خبره تر پنجاب او سند صوبو وروسته د دوی حکومت هم دا توان لري چې د یادو صوبو غونډې د لوبو فیسټیوال جوړ کړي تر څو د بلوچستان په ناامنۍ کې راګیر ځوانان او پیغلې د لوب ولاره مثبت بدلون راولي
بلوچستان سپورتس فیسټیوال کې نکات
د بلوچستان سپورتس فیسټیوال لا جوړېدو څخه نه یوازې موږ خپل د لوب لوبغالي آبادولې سو بلکې ځوان کهول ته د یو رون راتلون کې ضمانت هم ورکولې سو ښه صورت او ښه ذهن د یو بل لپاره لازم او ملزم دي زموږ ځوان کهول تر هیڅ څه هم کم نه دی د لوب صوبایي وزیر جاتوی په دې فیسټیوال کې به د نجونو او هلکانو لپاره ټول شاوخوا شپږ ویشت د بیلابیلو لوبو اتلولۍ کیږي چې د هلکانو هغه به یې د کوټې په ایوب لوبغالي کې او د نجونو لوبې به د کوټې د نجونو په کالج کې ترسره کیږي مجیب الرحمن وایي د دوی حکومت له راتګ سره سم د تعلیم صحت او لوبو لپاره جدي ګامونه پورته کړي چې ورسره به ټولې نورې څانګې په خپل سمې سي موجوده حکومت د صحت او تعلیم په څانګه خصوصي توجه ورکړي او د لوبو کلتور او نورو غیر نصابي چارو لپاره هم جدي ګامونه پورته کول غواړي د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د لوبو دا فیسټیوال به د مارچ له 22 نیټې بیا تر 29 پورې دوام ولري چې د سخت امنیت لپاره به یې سخت امنیتي تدابیر نیول کیږي
د مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آشنا ولی خپه ناستی
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده اوسې واوره کنه
عجیبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
او ورشه
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګی چې ورسته او شیبو ته رسیدلیو د نازی اقبال په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلی او ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15300 شپېته 15300
او په 15300